په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بونریم او تاسو ته دغه یو ساته خبري خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. په کراچۍ کې په یو واستانه د ترهګر برید د طالبانو حکومت د کمیټو ترمنځ د خبرو د بلوچستان په سلور ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین او زمونږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار به راته هم وړاندې کوو. پړومبی د بوریوال کاکړ لا د دې وخت خبرونه
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د صوفیانو پر یو دربار وسلوال برید اته کسان وژلې. په افغانستان کې د شخصي بم لعمله او افغان عسکرو ژوند له لاسه ورکړې. او ایران د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اټمي همکارۍ په لړ کې پر یو شمیر ګامونو اخیستلو سلا سوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د صوفیانو پر یو استانه برید سوی چې اته کسان پکې وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د یک شنبه په ماښام د کراچۍ په بلدیه ټاون کې هغه وخت وسوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د جلالي بابا په نامه مشهور هغه استانه باندې برید وکړ چې د یک شنبه په ورځ پکې د ذکر محفلونو جوړیږي. د بلدیه ټاون د پولیسو مشر ساجد امیر سدوزی تر پیښه وروسته خبري اعلان ته وویل چې وسلوالو لومړی پر استانه پر ناست خلګو د لاسي بم برید او ورپسې ډزې وکړې.
دی وای حمله کوونکي په دریو موټر سایکلو راغلي وو. دا شپږ کسان وو چې درې یې استانې ته ننوتي او دغلته په ذکر کې په مشغولو کسانو یې ډزې کړې. له لومړنیو شواهدو ښکاري چې دا د ترهګرۍ پیښه ده.
پولیس وای برید کوونکی تر پیښه وروسته په تیښته بریالی شوی دی. په کراچۍ کې د صوفي مکتب سره اړه لرونکو ډلو دا پیښه پکلکه غندلې. چا تر اوسه د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د تیری کې طالبان د مذاکراتي کمیټې غړي به له وسلوالو طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته نن له شمالي وزیرستانه ستانه سي. پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او د مولانا سمیع الحق استازیتوب کوونکی مولانا عبدالحسیب د شنبه شپه او د یک شنبه ورځ له وسلوال طالبانو سره په خبرو اترو تیر کړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي کڅه هم پرون ماښام بیرته میرانشاه ته رسیدلي خو تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. خو هلته استخباراتي چارواکي د نومونو شدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د کمیټې غړي له وسلوال طالبانو سره له خبرو اترو خوشاله دي. ځینو نورو استخباراتي چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د کمیټې غړو ته یو شمیر شرطونه وړاندې کړي دي چې پکې له ناآرامو سیمو د پوځي استل طالب بندیان خوشې کول او په پوځي عملیاتو کې د رسیدل زیان ازاله کول دي. چارواکي وایي د شریعت نفاذ او تر هغه لاندې خبرې کول په دې لومړنۍ شرطونو کې نه دي شامل چې د هغوی په وینا مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي. د افغانستان په جنوبی ولایت فرا کې د سړک پر غاړه شخصي بم لعمله او افغان عسكر وژل سوی دی. د دې هیواد دفاع د وزارت ویاند ظاهر عظیمی ویلي د فرا ولایت په دلارام ولسوالۍ کې رامنځته سوی دی پرونی 14 کې نور عسكر په جدي توګه نه دي ټپې سوی. هغه د دې 14 په اړه له نور معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې 14 پړه نه ده منلې. افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه پر طالب وسلوالو اچوي. وسلوال طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې پر پوځي او لسی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت د هیواد نورو جیلونو غونډې د بګرام زندان چاري هم د کورنۍ چارو وزارت ته سپاري. تیر ورځ په ار کې د ولسمشر احمد کرزي په ګډون په جوړ شوې غونډه کې د هغې کمیټې د کار جاج واخیستل سو چې د بګرام زندان په اړه د سیړنې لپاره جوړ شوې وه. په غونډه کې د دې کمیټې کار مثبت وبلل سو او یادونه وسوه چې د هیواد نورو جیلونو په څیر د بګرام زندان چاري هم د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل سي. غونډې سپارښتنه وکړه چې د بګرام زندان د پاتې بندیانو مقدمې هم باید د هیواد عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅېړل سي. ایران سلاسوي دي چې د ایټمي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایټمي همکارۍ په لړ کې و لومړی او عملی ګامونه پورته کړي. دا هوډ په هغه بیان کې شودل سوی چې د یک شنبه په ورځ تهران او د ملګرو ملتونو لخوا د ایټمي څار ادارې په ګډه خپور کړي دي. په دې ګامونو کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ادارې ته به د ایران د سغند نومیکان اردکان کنسنټریشن بټۍ او لشکر آباد لیزر سنټر ته د تلو اجازه ورکول کیږي. دا بیان په تهران کې له هغو دوو ورځنیو مذاکراتو وروسته خپور شوی دی کوم چې رغنده تخنیکی خبرې اترې بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمي څار اداره هڅه کوي چې ایران د هغو اوږدمهاله شکونو د لرې کولو پر پایل قانع کړي چې ګواکې تهران د ایټمي وسلې جوړولو لپاره څېړنې کړې دي، خو ایران دا تور ردوي. په شام کې د یکشنبې په ورځ له محاصره شوي ښار هومس څخه شاوخوا 600 کسان ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو او د شام د سري میاشتې په مرسته په را ایستل شوو کسانو کې زیاتره میرمنې او ماشومان شامل دي. دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د رامنځته شوي هغه اوربند په ترڅ کې دویم ځل را ایستل کېده دي کوم چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. تر یوه کال زیاته موده وسوه چې د ولسمشر بشار الاسد پلوي ځواکونو د هومس ښار هغو برخو ته تلونکي لارې بندې کړي دي کومې چې د یاغیانو تر ولکه لاندې دي. ټاکل شوی ده چې د شام د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېدونکې د امن خبرې اترې نن په جنیوا کې بیا پیل سي. او اسرائیل پاوځ ویلي دوی د یکشنبې په ورځ د غزې په تړانګ کې پر یو فلسطینی وسلوال هوایي برید کړی دی. اسرائیل وای د عبدالله خرتی په نامه پیژندل شوی دا کس پر اسرائیل د سو یو شمېر راکټي بردونو ذمہوار و. عبدالله خرتی د غزې په ښار کې په داسې وخت کې په یو توغندي وشتل شوی چې هغه پر موټر سایکل سپور و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اډون اوریدل چې بریوال ککړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غراپورونه هم اوریدل شي. په کراچۍ کې د صوفیانو په یو استانه په بمی برید کې اته کسان وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو بهیر د قبایلي ولس نمائندګي څوک کوي؟
خلکو کنسرن یا ریزرویشن ضرور شته چې په دې کمیټیو کې د قبایلو نمائندګي نشته.
د پښتونخوا وزیر علاوهی په صوبه کې به څلور نوې صنعتي پروژې پیل کړي.
یو منصوبه دا ده چې موږ کوم اکسټرا ګیس سیونګ سره موږ لري نه چې پیدا کول غواړو او موږ ډیفرنټ څلور انډستري سټیټس جوړول غواړو.
او زمونږ په ونیزه خبرونه ستونزو سرکار کې پیښور سر نږدې د پیر قلعه د سړک د خراب حالت او د خلکو د ستونزو په اړه وایي.
دا یو مین روډ زمونږ د باجوړ مومند او د پیر قلعه د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې په دې علاقې کې څومره خلک پراته دي یا د دینه بهر خلک دي په دې لار باندې تل راتل کوي.
دا سیمه نور راپورنو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. نظر دونکو زموږ ګډونبی راپور ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د صوفیانو په یو استانه برید شوی دی چې په نتیجه کې اته کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. په تیرو دوه میاشتو کې په کراچۍ ښار کې په استانو او زیارتونو د دریم برید دی چې مرګ ژوبلې اړولې ده. تفصیل له سیمې زموږ خبریال راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د اتوار په ماخام د کراچۍ په بلدیه ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو موټر سایکل سورو په یو استانه ډزې وکړې. پولیس زیاتوي استانه د جلالی بابا په نامو شهرت لري او د اتوار په ورځ دغلته د ذکر محفلونه جوړیږي. د بلدیه ټاون ایس پی ساجد امیر سدوزی د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل وسلوالو لومړی په استانه د لاسي بم حمله کړې او بیا یې دغلته په ناستو خلکو ډزې کړې دي.
موٹر
سائیکل پہ آئے ہیں 6 لوگ تھے ٹوٹل اور ان میں سے موٹر سائیکل اور راغلی وو داش پک کسان وو چدری استانے تننوتی او دغلتا په ذکر کې په مشغولو کسانو یې ډزې کړې. لولمړنۍ او شواهد ښکاری چې دا د ترهګرۍ پیښه ده. پولیس یتوی حمله کوونکي د پیښه وروستو په تیښته کې بریالي شوې دي. د کراچۍ د سیول هسپتال ایمیلو ډاکټر افتاب چنړ 13 شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي په یاد پیښه کې د اتو وجل شو او 12 جوبلو کسانو مړی دغه هسپتال ته وروړل شوې دي. په کراچۍ کې د صوفي مکتبې فکر سره تعلق لرونکو ډلو په بلدیا ټاون کې د جلالی بابا په آستانه ترسره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنی تحریک رهنما شاهد غوري ویلي وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې په زیارتونو د حملو وروستو د کراچۍ په لاره مخه کړې خو حکومت تر اوسه د زیارتونو د ساتنې لپاره هیڅ نه دی کړی. دی وای دوی مخ کی هم په گلشن معمار کې د منجورانو سرونه کټ کړل. په عبدالله شاه غازی مزار او نورو زیارتونو هم حمله وشوې، خو د دې ټولو پیښو حکومت هیڅ نوټس وانه خستو. اوس دوی د جلالی بابا په آستانه حمله وکړه او دغلته د ذکر په محفل کې شریک مینوال یې په نښه کړل. یاد دی وی د دین مخ کې هم په کراچۍ کې په زیارتونو حمله شوې دي، خو په دې وروستیو کې په دغه حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ په ملیر او گلشن معمار سیمو کې د زیارتونو په منجورانو حمله شوې وې چې پکې نه کسان وجل شوي وو. په بلدیا ټاون کې د جلالی بابا په آستانه د ترسره شوې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا
د طالبان لخوا امن مذاکرات لپاره جوړې کمیټې غړو پرون شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو سره د ملاقاتونو وروسته تیر شپه په میرانشاه قلعې ته واپسی کړې ده او نن بعد د غزینه د هلیکاپټر د لارې واپس راځي. د کمیټې غړو کوم بیان لا نه دی خپور کړی، خو په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکي وایي طالبانو ځینې شرطونه کمیټې ته وړاندې کړي دي. تفصیل یې په دغه راپور کې وو.
میرانشاہ کے موجود سرکاری چارواکو مشال ریڈیو تاوے دولت سرا مذاکرات لپارا طالبان لخوا جوڑا شوے کمیٹے غڑی شمالی وزیرستان کے طالبان سرا بلا بل ملاقاتوں نا پاس تیرش پا ہیڈ کوارٹر میرانشاہ کلا تا واپس شوی. چشپائے دا پولیٹیکل ایجنٹ سراج احمد خان پکور کے تیرا کڑے چارواکی وائی د هفته پشپا او پرون اتوار ټول ورځ دغه کمیټه غړي چې پکې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم، مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندگی یې کوله، طالبانو یو شمیر امیرانو سره بلابل ملاقاتونه وکړل او نن د هلیکاپټر د لارې میرانشاه نه به واپس راځي. طالبانو سره لیدکا تنه پس دغه نمائندگانو میرانشاه نه کم رسمي بیان نه دی جاری کړي. د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته بیګاش په د نام نه خودلو په شرط وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان سره خبرې وشوې. نو ورته وي کمیټې غړي خوشاله دي چې ښکاری طالبانو سره په خبرو کې مثبت پرمختګ شوه. دوی وي نن چې د کمیټې غړي د مولانا سمیع الحق سره ملاو شي نو کې دې شي چې رسمي سره بیان بیا جاری کړي. د استخباراتي ادارو زنانو رو چارواکو مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړیو ته طالبانو سره شرطونه هم وړاندې کړي چې پکې د شورش زده سیمونه د فوز واپسی، طالب بندیان خوشی کول او فوزی عملیاتو کې ورته اوړېدلي توانونو ازلا کول شامل دي. چارواکي وایي د شریعت نفاذ یا داغې لاندې خبرې کول په دغه اولنی وړاندې کړل شوي شرطونو کې شامل نه دی چې د دوی په وینا مذاکراتو پروسه په ښه ډول مخ په وړاندې بوزي. خو دا تحریک طالبان پاکستان لخوا د کمیټې غړیو سره ملاقات نه پس کم بیان مخې ته نه دی راغلی. د لړکې مو هم د تحریک طالبان پاکستان نماینده کسانو سره تماس ونیو خو صدریز یې وړاندې نه کړ.
دا وسوال طالبانو حکومت ترمنس خبرې اترې کومګ وګورو د دغه بقراری او جګړې لکبل ټول نه زیات زیان د قبایلی ولس شوې دی. خو دغه سیمه مشرانو سوای چې په دغه خبرو اترو کې د دوی سره نه مشوره کیږي او نه پکې د دوی سره برخه شته. آیا قبایلی ولس په دغه سیمه کې شریعت غواړي او کاغه اصلاحات غواړي په خپل قبایلی نظام کې؟ په دغه اړه د منور شاه راپور ته وګورو.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي چې په تیرو لسو کلونو کې بدامنۍ تر هر چا ډیر متاثره کړي امن ته هم د ټول هیواد نه ډیر لیواله دي. خو دا خلک د پاکستان د جوړېدو راهیسې د بنیادي انساني حقونو نه هم محروم دي او غواړي چې دلته د امن سره سیاسي اصلاحات هم راشي. په دې وروستیو کې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د مذاکراتو په سلسله کې ځینې داسې خبرې تر غوږو کیږي چې قبایلي ولس یې د اندېښنو ښکار کړی دی. په دې هکله پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
خلکو کنسرن یا ریزرویشن ضرور شته چې په دې کمیټو کې د قبایلو نمائندګي نشته. د هغه ځای نمائندګي هیڅوک نه کوي. دا افسوس خبره ده، نقصان دا هغوی شوی دی، معاملات به په هغوی لګو کېږي. خو د فاټا د خلکو یا د شورزده علاقه چې اوس دې ورته نوی نوم ورکړی دی، د هغه بدقسمتۍ نه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تر اوسه پورې دا هغه ځای نمایندګي هغه خلک نه کوي، محکومه خلک دي هغوی په حکومت کې کار نه لري، حکومت هغوی نه تپوسونه کوي، څه فیصلې چې کېږي اسلام آباد پنڈی خبر ور لگئی.
د دې ترڅنګ په مذاکراتو کې د وسلوالو لخوا د شریعت نافذولو خبرې هم کیږي. خو د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې سمو د وړاندې د حکومت لخوا قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتي کمیشن مشر هم پاتې شوی، وایي قبایلی ولس په اسلام کلکه عقیده لري، خو خپل زیاتره مسلې د ځایي رسم او رواج مطابق هوارول غواړي. همداراز د سولې په دې خبرو اترو کې د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړی رستم شاه مومند هم وای قبایلی خلک وخت په وخت د قبایلی روایتو اف سی آر قانون او ځینې معاملو کې د مذهبي اصولو مطابق ژوند کوي.
خبر دا کی په قبایلو کې تر اوسه پورې هیڅ هم دا مطالبه نه کړې چې شریعت راولې، ځکه چې کم انیکسیسیبل ایریا دا هغه کې د شریعت مخترع نه غي، چې کله مرضی شریعت باندې فیصلې کی چې مرضی نه پرې واج باندې کوي هغه چا منې کړې نه دي. هلته شریعت مثلا نه ده، هلته مسله چې کم نه نورې دي، مسله چې کم دی هلته د فوج دا، مسله چې کم دی هلته د حکومت د ریټ دا، نور د خلکو چې کوم مسلې دي، هغه برق دی، هغه سرک دی، هغه اوبه دي، هغه تعلیم دی، هغه هسپتال دی، سرک دی، د خلکو دغه مسلې دي.
بلخوا ایاز وزیر وایي قبایل چې لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، که د دې مذاکراتو په نتیجه کې هغوی ته څه ډول نرمي او سهولت ملاویږي هغوی به یې هرکلی کوي.
ریزرویشن خو ضرور شته، خو که ښې فیصلې وشي نو د ملک د امن دپاره د سولې دپاره شاید خلک غلی شي، غږ ونه کړي. خو خبره د شریعت والا هغه خو زه وایم چې که نوی راس پړي خو بېل خبره، خو فاټه خو په اف سی آر لاندې ده. اف سی آر کې چې کوم شکونه دي څه ډېر بېخونده خراب شکونه پکې دي، نو که هغه په ځای اسلامي شکونه واچول کېږي هغه به ګمان کوم چې څوک اعتراض ونه کړي، ټول خلک به خوشحاله شي.
دا راز د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او نړیواله ټولنه وخت په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنې کوي چې په قبایلی سیمو کې د امن ترڅنګ ځایي خلکو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. د لړکې حکومت په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي اصلاحات اعلان کړي دي، خو د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي په کار دي چې قبایلی خلک د خپل سباون په حق له هر ډول فیصلې لپاره د رای ورکولو حق ولري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو د اسلام آباد نه زمونږ همکار راپور راکړي چې د IMF او پاکستان د حکومتي چارواکو غونډه شوې ده په دوبۍ کې، او د پاکستان لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د IMF لخوا به پاکستان ته د قرضې دریم قسط ترلاسه شي. په دغه اړه نور حال په دې راپور کې ورو
دا خو د مخکنه پاکستان د پارا د شپږ اشاریه شپږ ارب ډالرو یو قرض منظوري ورکړی و نړیواله مالیاتي ادارې، هغه کې دوه قسط پاکستان ته ملو شوی دی، او د دریم قسط د پارا د IMF ډله هغه پاکستان ته په تیر میاشت په اخیری ورځو کې د هغې راتګ و، خو بیا پاکستان کې امنیتي صورت حال د دې جوګه نه و، نو په دې وجه هغې د دې نه راتلو نه ډډه وکړه. موږ خپل اورېدونکو دې نه خبر کړي هم چې موږ ته د IMF سرچینو او د خزانه وزارت سرچینو ویلو چې دا غونډه کېدی شي په دوبۍ کې د فروری په شروع کې نو دغه غونډه دوه ورځې خبرې اترې دا پرون پای ته ورسېده په دوبه کې سره کې ساګدار چې کوم د پاکستان د طرفو او جیفری فرینک هغه د پاکستان چې کوم د آی ایم ایف پروګرام دی هغه لپاره مشر دی نو هغه د آی ایم ایف تر طرفو دغه کې د 55 کروڑ ډالرو د دریم کیس خبرې اترې وشوي ورسره ورسره د پاکستان د معاشي صورتحال چې کوم دی هغه جاج واغسته شو چې په هغه باندې آی ایم ایف ته صلح کار کړل چې بعض اقدامات داسې دي چې هغه خلاص روان دي لکه د صحت تعلیم او دغه رنګ سماجي څانګې لپاره چې کوم فنډونه پاکستاني خري نو هغه هم خري دغه دوران اسحاقدار هم په مختلفو څانګو خبرونه ورکړه چې لکه د بجلی کمې دي د هغې باوجود مونږ سبسډي هم ورکو پارزانه به بجلی هم ورکو او ورسره ورسره کارخانو ته یا نور پیداوار د پاره کومه بجلی دغه پوره کوو دغه رنګ د سرکاري ادارو په نچکارې باندې هم خبره اتره هغې سره وشوه ورسره ورسره د ګیس او د بجلی چې کوم اخلا کیږي یا ضایع کیږي د هغې د مخنیوي لپاره هم قانون باندې خبرې اترو شو چې قانون تضیق کیږي نو اورال کم چې آی ایم ایف هغې تسلح کار کړ پاکستان په معاشي صورت حال باندې او دغه رنګ اسحاقدار وایي چې کیدی شي راتلونکي ډېر زر 55 کروڑ ډالر نور پاکستان ته ملو شو ورسره ورسره امریکا او برطانیا هم غواړي چې د پاکستان معاشي استحکام کې خپل کردار ادا کړي
تاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکوه
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوردونکو د بلوچستان په سلور پښتون مشتا ضلع کې د پولیو پر ضد نن کمپاین پیل شوی دی په دغه اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار دا معلومات را سره شریک کړه
د بلوچستان سلور پښتون مشتي سیمې دی پښتون مشتي ضلع دی چې په هغه کې ژوب شیرانی قال عبدالله او پښین دا سلور پښتون مشتي ضلع دی چې په هغه کې به خر لننه د پولیو د تاسکو ماشمانو ته د تاسکو ورکولو مهم د ورځنۍ مهم پایل سی که څه هم په دې کمپاین کې کوټه هم و د بلوچستان سرشار خو په کوټه کې د ال ایچ ډبلیو یا د پولیو د څنګه د کارکونکو چې په ری کې نارینه او ښځینه شامل وي هغه د بایکاټ اعلان ورمو ورځ کړی وو پرونی کړی وو بیا پرون ماسپښین د دوی او د حکومت د بلوچستان حکومت د هیلپ د سیاد د څنګه د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې چې په ری کې دوی په دې باندې راضي کړل د کوټې کم کسانو کارکونکو هغه په دې باندې راضي کړل چې هغه د و مېسترای چې تنخوا باندې وه هغه ورکړې او د دې چې کومه دیاړی و د پولیو د دوه درو مېستو د پولیو د ورځو چې کومه دیاړی و هغه نه ورکړې هغه ورکړل څو تر هغه ورسته د پرون ماجګر د دې پولیو چې کوم کارتون کې په کوټه کې هغه د اعلان وکړ چې دوی به په دې مهم کې چې مخکې به بایکاټ اعلان کړی و او دوی ویل چې حساب غوډون په کې نه کوي ماشومان ته بچاس کې نه ورکوي پرون په دې باندې قانې سوچ دی ول دغه په دې مهم کې به برخه اخلي نو د دې لواجه نن د کوټه چې کوم مهم دی هغه یو ورځ وزندول څه معنا کنن نو دغه نورو دلو سره شروع کړي نو هغه یو ورځ وزندول څه سبب په کوټه کې شروع کړي خو په نورو دلو کې لکه ما چې مخکې ول پښندې قال عبدالله د جوب او شرانی په دې کې به ماشومان ته نن درې ورځې د پولې مهم شروع کړي چې د صحت د څنګه د چارواکو په خبره تر ول لکه زیاتو ماشومان ته د پولې پر ضد ماشومان ته څاڅکي ورکړل شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني په لغمان کې د افغان ګډو ځواکونو د پلټون کو عملیاتو په ترڅ کې دولتي ولستنه مخالف وسلوال او یو تن ملي اردو سرتیري وجل شوې ده نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال په دغه راپور کې راکې
دغه پلټون کې عملیات چې د اتوار د ورځې په سهار د افغان ګډو ځواکونو له لوري د الینګار ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي ول تیر ماښام پای ته رسیدلی د لغمان ولایت د والی بیان سرحدی ځواک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو عملیاتو کې یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دی. دی وایي
د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سهار وختي د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته پیل کړی ول او ماښام پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو یو لستنه وژل شوی دی او یو اندازه وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. البته د دغې عملیاتو په ترڅ کې د ګلارام، کټسنګ او حیدر غره شاوخوا سیمې هم د افغان ځواکونو له لوري تصفیه او تلاشي شوې دي.
سرحدي ځواک زیاتوي له کله نه چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین پیل شوی، په لغمان کې د امنیت د خوندیتوب لپاره سخت تدابیر په پام کې نیول شوي او په خبره یې چې د لغمان امنیتي ادارې به د انتخاباتو له نیټې پورې هغه ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي چې د انتخاباتو بهیر ته ګواښ ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د یورپی هیوادونو هنګری او برتانی کاروباری ادارې چارواکو د خیبر پښتونخوا د وزیر الله پروس خټک سره لیده کاته کړی دی او په دغه ملاقات کې جنوبی ضلعو کې د تیلو او ګیس په پیداوار کې د زیاتوالي په منصوبو رضامندي ښودلې ده. په دغه موضوع باندې زما همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د وزیر الله پرویز خټک سره خبرې کړې دي. دا خبره اورو.
یو منصوبه دا ده چې موږ کوم اکسترا ګیس ته موږ سره موږ لري نه بیزی پیدا کون غواړو او هغه موږ ډیفرنٹ سلور انډستری سټیټس جوړون غواړو چې هغه ارزانه بیزی ورته ورکړو ځکه چې موږ دلته سودا فیزیبل نه ده کله پورې چې کارخانو ته مراحت ونه ورکړو.
پروس خټک صاحب، دا منصوبې به کومو کومو ځایونو کې د خیبر پښتونخوا شروع کیږي؟
نو او ټول ناول ورایز کرک دی، ټول ناول به کرک کې راوځو. بیا دلته کې خیال مده ګډون بحال کو، اتار کې وکړو، دلته پېښور کې وکړو. د سلو پنځه انډستری سټیټ موږ جوړون غواړو چې هغه کې د ټیکسټایل انډستریز او چې کوم دی کې لیبر انسینټیو انډستریز خلکو ته روزګار ملو شي او صوبې کې کارخانې ملګري او خلک به روزګار شي. دویم هغه غواړي چې دلته کې ریفائنری وکړو.
خټک صاحب، کدا راته وایي چې په دې دواړو منصوبو به څومره پیسو لګښت راځي او دا به کله نه شروع شي په دغه صوبه کې؟
نو دا اوس موږ فیډرل ګورنمنٹ سره ډیسیژن شوی دی چې را ګیس ته موږ کولتو ګیس ته هغه موږ انډستری سم استعمال ولې شو او هغه نه بزنس پیدا کولې شو. هغه ته موږ لیټر لیکلې چې سیستم اکسترا ګیس ته هغه موږ سره خبره کړې کی نو موږ غواړو چې هر انډستری سټیټ کې 50-60 میگاواټ بجلی ګیس نه پیدا شي. دا تقریبا کوم ورځ باندې اګریمنٹ شو تقریبا کال لګي په دې باندې ټول ګیس ته بجلی نه ګیس پیدا کوم او دا ریفائنری دی دا هغه کې چې کال یو نیم کال کې موږ دا ریفائنری سیټ اپ کولې شو. اوس خو څنګه انیشل کاست لګیا دی او موږ امید دی چې دا یو سیریس پارټی ده او انټینشن یې چې موږ دلته دا ریفائنری راغو کې.
بل خټک سے په دغو دواړو منصوبو نه سره به د خیبر پښتونخوا په خلکو کې د ګیس او د بجلی چې کم د کمښت یو مسله ده، یو ستونزه ده، هغه به هواره شي که څنګه؟
نو موږ صبح کې ګیس کمې نه شته دی، موږ زیات پروډوس کوو د ګیس او هغه لوډ شیډنګ را باندې کوي. موږ آلریډي ډېر احتجاج کوو پیداوار دی د صبح ضرورت نه زیات او بجلی د موږ د صبح زیات پیداوار دی ضرورت نه. او څنګه موږ د بجلی د سپیشلي پرابلم دا دی چې موږ کوم سیستم دی هغه نه دی اپګریډ شوی. هغه چې موږ لګیو چې د کال دوه کال کې دا ټول سیستم اپګریډ شي ځکه که بجلی پوره هم شي نو موږ صبح دا حال دی سیستم اپګریډ نه شو نو موږ دا لوډ شیډنګ چې دا به کنټینیو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو.
د یارانو مشال
مشال رود غوگی اوردن کو په پختونخوا کې د سحر لسنمی بجې کېدون کې دی د بوروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه اور
په کراچی کې د صوفیانو پر یو آستانه برید سوی چې اته کسان پکې وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د یک شنبه په ماښام د کراچی په بلدی ټاون کې هغه وخت وشوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د جلالی بابا په نامه مشهوره هغه آستانه باندې برید وکړ چې د یک شنبه په ورځ پکې د ذکر محفلونه جوړیږي. چا تر اوسه د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې غړي به له وسله والو طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته نن له شمالي وزیرستانه ستانه سي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د وسله والو طالبانو د کمیټې غړي که څه هم پرون ماښام بیرته میرانشاه ته رسیدلي دي خو تر اوسه یې کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. خو هلته د استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د کمیټې غړي له وسله والو طالبانو سره له خبرو اترو خوشاله دي. د افغانستان په جنوبي ولایت فرا کې د سړک د غاړې شخصي بم او افغان عسكر وژل دي. د دې هیواد د دفاع د وزارت ویاند ظاهر اعظمي ویلي د فرا ولایت په دلارام ولسوالۍ کې رامنځته سوي دي پرونی 14 کې نور عسكر په جدي توګه نه دي ټپي سوي. هغه د دې 14 په اړه له نور معلومات ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه چا د دې پیښې پلان نه منلې. ایران سره سوي دي چې د ایټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایټمي همکاري په لړ کې اوه لومړي او عملی ګامونه پورته کړي. دا هوډ په هغه بیان کې ښودل سوي دي چې د یک شنبه په ورځ تهران او د ملګرو ملتونو لخوا د ایټمي اتصار ادارې په ګډه خپور کړی دی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگل سپانه خپل اداري کې لیکي ملک کې امن پزې کول لپاره پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات شروع شوې دي او کام پدې ته مده چې د مذاکراتو د عمل بزر کامیابی طرف ته ورسی او ملک به امن او امان پزې شي. اداري زیاتوي دا حقیقت بالکل واضح دی چې مذاکراتو په ذریعہ د اختلافاتو خاتمه او د امن منزل حاصلولو کې د ټولو بهتري ده. اداري وړاندې لیکي د مذاکراتو په مقابله کې پوځي اپریشن لاره د خطر ډکه ده او هم دغه وجه ده چې ټول دنیا کې د طاقت پزې د مذاکراتو لارې ته ترجیح ورکړی کیږي. اداري وایي طالبانو کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز له اړخه ملک آئین غیر اسلامي ګرځولو کوم خبره شوې ده او د خپل موقف مطابق د شریعت په نفاس زور ورکول دا خپل د طالبانو مطالبه هم نه و. خو د دې په نتیجه کې کوم مسله مخې ته راغله نو داغې د هوارولو لپاره سلیسي کمیټې وزیرستان ته لاړه. اداري وایي دا ویل کېدای شي چې اسلامي معاشره جوړول لپاره آئین کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د دې لاره هم آئین کې موجوده ده او څوک چې یو قانون په اختلاف لري نو هغه هم شرعي عدالت کی چیلنج کې دی شي. اداري اخیر کلی کې امن پزې کول او مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې هر ممکنه کوشش وکړي او داسې هر عمل او تبصرې نه ډډه وکړي شي چې هغه په مذاکراتو منفي اثر اچوي. مشرق رسپانه خپل اداري کلی کې ماشومان نه بیماریانو نه ساتلو لپاره په پیښور کې د صحت انصاف مهم دویمه مرحله د اتوار په ورځ شروع شوې ده. په دې مرحله کې به درې شپې ته یونین کونسل او 5 لکه ماشومانو ته د بیماریانو د مخنیوي دوایانې ورکړی کیږي. اداري وایي اوس زمو هم قبایلی سمو کې شروع کول پکار دي او د نزو کې په میرمشاه کې یو کیس هم مخې ته راغلی دی. اداري زیاتوي قبایلی سمو کې د رضاکارانو انتخاب او اغي سکیورټي بندوبست په خبر په نسبت په مشکل وي خو امید پکار دي چې په قبایلی سمو کې به هم دا مهم شروع کړی شي او هیله ده چې د مهم ته به حمایت حاصل وي. اداري وړاندې لیکي د دې نه پس په خبر د ګندګې نه پاکول دي او کدا سه وشول نو د په خبر ولس به یو شمیر بیماریانو نه بچ شي. اداري اخر کې لیکي هیله پکار ده چې نړیوال ادارې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په د بیماریانو مخنیوي او د اوبو پیپونو لپاره خپل وسایل په کار راولي او د لپاره به منصوبه هم په وخت تیاروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
gulfnews.com وی پانی د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاړه یو مقاله کلیکلی. مسله دا ده چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په ترڅ سغدریز حکومتي نظام په پاکستان کې راوستل غواړي. په مقاله کې راغلي دي چې چیرې د طالبانو دا شرط منل کیږي چې پوځ له قبایلی سیمو وځي، نو د لیکوال په خبره د غسیمه به بیا طالبان ونیسي. په پاڼه زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان له خوا یې خودل شوی شرطونه ډیر عجیب دي. دوی غوښتنه کړي چې د دوی د خوخي شری نظام د نافذ کړل شي او ټول طالب قیدیان دې خوش کړل شي. پښتنه ده چې پاکستان به تر کومه وخت پورې او څنګه د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر د طالبانو دا قسمه غوښتنې مني. په مقاله کې راغلي دي وړاندې هم له وسلوالو ډلو سره د سولې لوزنامې شوې دي، خو دغه لوزنامې بیا ماتې شوې. نو ښکاري داسې چې د تیر په څیر اوس وسلوال بیا غواړي چې د لوزنامو کولو په وسیله د خپل طاقت او اثر مضبوطولو لپاره ورته وخت میلاو شي. طالبان له قبایلي سیمو، بندوبستي سیمو او ښارونو ته غځېدلي دي او په لاهور، کراچۍ، پېښور او پېنډۍ کې د دوی نیټورک فعال دی او په خلاص مټ حمله کوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د یو لوی پوځي اپریشن شروع کولو څخه ډډه کوي او کېدای شي چې دغه پوځي عملیات د تحریک طالبان پاکستان سربېره د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد هم وي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د وسلوالو لاسونه د زرګونو امنیتي سرتېرو او ولسي وګړو په وینو سره دي او د پوځي عملیاتو د لارې د دوی له منځه وړلو لپاره دا کافي ثبوت دی. بلخوا د ریټرز خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی دی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه به د ګل پورس د افغانستان لپاره د مرستو یو پیکیج اعلانوي. د ایجنسی له مخې دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو سره به کېدای شي چې له دې هیواد سره په نړیوالو مرستو کې کمی راشي. دغه د شاوخوا 300 میلیون ډالرو مرستې د امریکا د هغه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د صحت، تعلیم او په نورو برخو کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي ساتل دي. او دا په داسې حال کې ده چې د جنگ دوران افغانستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې په ختمېدو دي. په مقاله کې راغلي دي د باثبات او صحتمند افغانستان لپاره ضروری ده چې د هیواد د مالی ګټو د زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. افغانستان په نړیوال تجارتي اداره ورلد ټریډ ارګنایزیشن کې شامل شي او د امریکایي او افغان پوهنتونونو ترمنځ داسې لوزنامې وشي چې افغان ځوانان د روزګارونو لپاره وروزل شي.
د پاکستان خبرونکي ډان رسپانې په مقاله کې راغلي وسلوال ترهګرو کاروایانو په لړ کې نوې اهداف او اندازونه کاروي چې په نتیجه کې استخباراتي ادارې د معلوماتو ترلاسه کولو او د راز داغي بریدونو د مخنیوي په لړ کې د ناکام ښکار کی. دغه مقاله مهم ټکی د منور شان اور
دان ورځپاڼې د امنیتي چارو د کارپوها محمد عامر رانا لیکل شوی یو مقاله خبره کړې چې وايي پاکستان کې وسلوال وخت په وخت خپل هدفونه او د هغې په نخښه کولو لپاره اندازونه بدلوي. لیکوال وايي د وسلوالو یو طریقه دا ده چې د ځنې اهدافو په نخښه کولو لپاره په بیلابیلو سیمو کې په نوي نمونو ځایي وړې وړې وسلوالې ډلې رامخې تکړي. مثلا ګلګیت بلتستان دی امیر کې تیر کال د بهرني سیلانیانو د وجنې په اړه تحریک طالبان ویلي وو چې دغه کار یې د جنود حفصه په نوم یوې ځایي وسلوالې ډلې کړې او مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو اړخته د نړیوالې ټولنې پام ګرځول وو. داراز د افیا صدیقی بریګیډ په نوم یو وسلواله ډله تر هغه کاروایانی کوي او طالبان وایي چې د دوی سره تړاو لرونکو دا ډله د پاکستان لخوا امریکا ته د افیا صدیقی د ورکولو انتقام اخیستل غواړي. لیکوال وایي دا ډول د غازی فورس په نوم یو وړه وسلواله ډله د لال مسجد د عملیاتو بدل اخیستلو لپاره کاروایانی کوي. د عدنان رشید په مشرۍ انصار الاسیر په نوم ډله د جیلونو د ماتولو او د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډله سیاسي خلک په نخښه کوي. محمد عامر رانا لیکي دا راز خلاصا تنظیمي دانچه کې وسلواله ډلې ډېر په اسانۍ خپل فعالیتونه کوي چې په اړه یې استخباراتي ادارې معلومات ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې نه علاوه وسلوال طالبان د بیلابیلو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د مثال په توګه پنجابي طالبان، لشکر جنگوي او القاعده د تحریک طالبان د سوري لاندې یو بل سره کومک کوي چې په نتیجه کې یې دوی کامیاب ترهګر بریدونه ترسره کوي. د لیکوال په وینا د خلکو د تختونو په لړ کې طالبان د ځایي جرایم پیشه خلکو نه مرستي اخلي. دا راز نه یوازې دغه جرایم پیشه خلک مضبوط ملاتړ ترلاسه کړي، بلکې طالبانو ته هم چې د کوم ځای نه څوک او څه وخت پکاروي بغیر د کوم تکلیف نه ورته په قبایلی سیمو کې حواله کیږي. محمد عامر رانا د ډان ورځپاڼه د مقالې په اخر کې لیکي وسلوالو طالبانو په دې ورستوي کې ملا فضل الله خپل مشر ټاکلی. نوموړي د وسلوالو طالبانو د پیدا کېدلو او د ترهګرۍ خلاف د نړیوال جنگ شروع کېدلو نه وړاندې په ملکن ډیویژن کې د نفاذ شریعت محمدي لپاره یو فعال او وسلوال کردار ترسره کړی. د دې ګام په نتیجه کې د طالبانو هغه دریس چې وایي د شریعت لپاره جنگ کوي لا نور مضبوط شوی دی او ځینې عام خلک دا فکر کوي چې ګنې وسلوال په حقیقت کې د شریعت لپاره جنگیږي. د راز وسلوالو د حکومت لخوا د مذاکراتو د پیشکش په جواب کې هم ډیر د خیارتیانه کار اخیسته دی، خو لیکوال وایي چې وسلوالو طالبانو ته د پاکستان د امنیتي، سیاسي او ټولنیز مشرتابه د بې اتفاقۍ نه هم ډیره ګټه رسیږي.
مشال لودوګي اوریدونکو، سوبل راپور یو امریکایي وپاڼه د کړي دي چې روان کل تر پای پوري خو به بهرني ځواکونه د افغانستان نوځي، خو دغه افغانانو بس کیږي چې دغه ځواکونو سره د ترجمانانو په حیث کار کول او په یو سنگر ور سره جنگیدو، هغه د طالبان د مرګ واخونه ورکوي. دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکایي ریاست ورجینیا کې د یو ټلویزیون ویب پاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو ترجمانانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکونکي عائشه چودري لیکي چې په افغانستان کې د 2 کلنې جګړې نه پس امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد نه د روان کال تر پای پورې د خپل ځواکونو د وستو حکم کړی دی، خو لیکوال چودري یو پوښتنه کوي چې د هغو افغانانو بس کیږي چې دومره موده د دغه امنیتي ځواکونو سره ترجمانی کړې ده او په یو سنگر ور سره خوا په خوا جنگیدلی دي. عائشه چودري مخکې زیاتوي چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد محمد زکی هم په دغو کسانو کې یو دی چې تیر 2 کال یې امریکایي سرتیرو سره ترجمانی کړې ده او اوس ورته د وسلوالو طالبانو لخوا د مرګ ګواښونه ورکړل کېده. خو د خپلې میرمنې 5 تنکو ماشومانو د خوندیتوب په مخه یې امریکایي ویزې لپاره درخواست ورکړی و. خو د لیکوالې په خبره محمد زکی د دومره ګواښونو او امریکا سره د خدماتو ترسره کولو باوجود د ویزې لپاره 2 کاله انتظار وکړو. خصوصا د مخکې محمد زکی سره د خپل ماشومانو او میرمنې د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د یو امدادي ادارې په مرسته د دې جوګه شو چې امریکا ته ولاړ شي او سیاسي پناه واخلي. محمد زکی وایي چې یو خوا خوده خوشاله دي چې ځان او کورنۍ د امریکایي راتګ سره خوندي شو، خو بل خوا وایي چې په راتلونکو ورځو کې به دغه ناشنا هیواد کې د ښه ژوند تیرولو لپاره یو شمیر ثقافتي، ټولنیز او اقتصادي چیلنجونو سره مخ کیږي. عائشه چودري ته محمد زکی ویلی دی چې خپل امریکایي ملګرو ورته ویلی دی چې دغه هیواد کې به د خپل کورنۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره سخت مهنت کوي، بل دا چې نه خو ورته راګاړې شته چې د خپل ضرورت لپاره وکاروي او نه څه بل څه سورلي. یو سایکل ور سره وو، هغه اوس د یو زوی سکول ته د تلو لپاره کاروي. زکی زیاتوي چې امریکایي ولس د افغانانو غوندې نه دي، هغه فرق دا دی چې په افغانستان کې هر کس در سره سلام دعا کوي او که ګاونډی دی وي نو په هر غم خوشاله کې دی شریک وي، خو امریکا کې به د هر سبا هر چاته دعوت ورکوي، هله به در سره تعلق ساتي. محمد زکی د خپل سکول ته د تونکو ماشومانو د ستونزو په اړه لیکوالي عائشه چودري ته ویلي دي چې سکول کې ورته د ژبې لوی ستونزه ده، هغوی د انګریزي ژبې نه واقف نه دي، هغه ځکه چې په افغانستان کې به یې زده کړې په پښتو ژبه کولی.
راپور مورد اردوونکو سرزو د چرسدې شبقدر ته چرته چې په نسازو کلی کې وکاله وړاندې د روختون ودانې جوړه شوې ده، خو په دغه ودانې کې تر اوسه نه د دوایانو تنظیم شته او نه پکې د صحت د محکمې تنظیم شوې دي، بلکې اوس په دغه تعمیر کې یو کورنۍ جون تیری. په دغه اړه تفصیل د راپور کې وو.
د شبقدر پور نصرتځی کلی کې 2 کلونه وړاندې جوړ شوی د صحت مرکز یا روغتون لا هم د حکومت لخوا شروع نه کړی شو چې دا ست دغه روغتون د ځمکې مالک په کرایه ورکړي او د 100 کلونو راهسې پکې 2 کړي وسیږي. یاد روغتون چې د زنانو د مرزونو د علاج لپاره پکې خصوصي میټرنټي هم ویل شوی چې پکې به کار کوي، ولی ولسی وای چې نه خو دې روغتون ته ډاکټران راغلل او نه پکې د حکومت لخوا کوم بل سہولت هغه ته ورکړې شو.
حاجی رحمان ټول ته د دې باره کې خغه تکلیف ته په دې خ پیسې زمونږ د قوم د عوامو خرچې وې او هغه تر اوسه پورې بند پروت دی، د کې هیڅ نه سامان لراله نه تر اوسه پورې څه کاروي پکې شروع شو.
خالد خان هم د یادې سیمې اوسیدونکو دی او هغه وویل چې د یادې سیمې آبادی شګو زیات 15000 ده. ولې د زنانو لپاره خصوصي روغتون په ټول تحصیل شپقدر کې نشته ده.
د دې کم بلډینګ هغه هو دوباره بد دی اوس ری کنستراکشن کوي ځکه چې هغه کې کاریګر اوسې دل او بالکل هغه کم جره دی زوړ حالات او پاغي کې پاتې شوی نه دي. بل چې کم دی دلته د زنانه چې کمی بيماري هغه ته په پېښاور ته یا بل ځای ته رسولو کې ډیر بندهای تکلیف وي. دا بلکې د ټول تحصیل لپاره یو خه اداره ده اوسه پورې د ابتتاونه شول.
امتیاز خان وویل چې د سیمې ولس ډیر غریب دي او نشي کولای چې ګنې د نورو خارونو روغتونونو ته د علاج لپاره خپل مریضان بوزي.
د خلکو روزګارونه دا دي چې بس زمیدار خلک ا دونه پیسې نه لري کنه که چیر سړی سره گاډي یا دغه یو بس لاړ شي کنه.
کامران نومي او بل تن چې سور زده وړاندې په یو حادثه کې ډیر زیات زخمی شوی او نو ویل چې د دې نږدې روغتون د نشوالي له وجې به هغه 15 کیلومتر لري روغتون ته تلو او د زخمونو علاج به کولو.
د هسپتال تر رسولونو په بابا نه ډیر زیات سخت دي رښو ډیر زیات هغه ټیم سره چې کوم دی گاډي نو به زمونږ داسې ډیر وسم نو چې بس گاډي مکړې وینه او نه گاډي پیدا کېدو د لکه دلته کې هسپتال مون سره جوخت هو بس 15 شپه کالو څو ساس کړي دی اوس په کې کوم دی حال کوسیږي.
بیا مو د یادې سیمې نه د صوبای سیمې د غړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه نو د هغه ټلیفون بند وو. ولې د صوبای وزیر صحت شوکت علي یوسف زی سره مو بیا رابطه وکړه خو هغه هم ټلیفون اوچت نه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو اس وقت شوید زبن ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې تاسو ته د پیښور سره نږدې د پیر قلا شبقدر روډ باره کې معلومات درکو چې لکبل خلک د ستونزو سره مخ دي. دا روډ ولې په دغه بد حالت کې دي تر اوسه حکومت ته د جوړښت پر څه کړی دي په دغه پروګرام کې اورو چې مجید بابر جوړ کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې د پیښور نه د ډیرې شبقدر پورې د هغه 40 کیلومتره اوږد سړک خبره کوو چې د ځای خلکو په وینا د تیرو څو میاشتو نه پرې د جوړېدو کار روان دی خو د دوی په خبره د کار کولو رفتار ډیر ورو دی. ولس وایي چې د دغه سړک په غاړه غاړه په لسګونه کلی پراته دي چې پکې په لکونه خلک اوسیږي او د دوی په خبره پیښور سره د رابطې لپاره دا سړک یوازینی ذریعه دا او بلدا چې د کند کپر سړک له وجې ځای ولست یو شمیر ستونزو سره مخ دی. دا چې دغه سړک ته جوړېدو رفتار ولې ورو دی همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کار کول غواړي دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دوی ټوټه کارو کې باقي بل ځای پاتې نو کوم ځای چې روغ هغه دوی خراب کړو کوم ځای چې خراب دی هغه خاصم خراب دی.
دا یو مین روډ زمون د باجوړ مومند او د پیر قلعه د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې په دې علاقې چې څومره خلک پراته دي یا د دې نه بهر خلک دي په دې لار باندې تل راتل کوي نو هغه ټول ته ډېره زیاته مسله ده.
اوس دا پدرې کنټریکټر باندې تقسیم دی نو هر کنټریکټر خپل په ځای باندې کار کوي او انشاءالله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي.
د پیښور نه تر ډیرای شبقدر پورې د دې سړک په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
د پیر بالا پیښور نه تر د پیر قلا شبقدر ضلع 400 پورې د میچنۍ او د ورسک په سړک د بیا ودانۍ کار روان دی. ولې ولس وای چې ډیره موده پس هم دا سړک جوړ نه شو او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا سړک لږ زیات 40 کیلومتره دی چې د پیښور نه پرې شبقدر محمود ایجنسۍ او باجوړ ایجنسۍ ته ګاډي چلیږي چې پکې د ماربلو کارخانو ته هم کاڼي وړلې شي. د انګور کورنو وسیدونکو یاد نواز خان مشال لري وته وای
چې دا یو مین روډ زمون د باجوړ مومند او د پیر قلا د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې په دې علاقې چې څومره خلک پراته دي یا د دې نه بهر خلک دي په دې لار باندې تل راتل کوي نو هغه ټول ته ډېر زیاته مسله ده. او دوی ما خبردار شي دلته کې د حکومت له هم دا پکار ده چې ټیکادار سره مرسته وکړي او دوی ته خپل فند جاري وساتي چې په دې کار جاري وي.
چنګچینو می د سورلی ګاډي چلوونکو محب الله وای چې هغوی د ګاډي سامانونه د دې سړک له وجې هر وخت خرابېږي او زیاتره ورځې په مصری خانه کې تیریږي.
په دې باندې کار کول غواړي دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دوی ټوټه کارو کې باقي بل ځای پاتې نو کوم ځای چې روغ هغه دوی خراب کړو کوم ځای خراب دی هغه خاصم خراب دی. زمونږ د حکومت نه مطالبه ده چې کار به شروع کړي د کار را کار اوس مکمل کړي. په دې کې دا شاکونه ماکونه دا په هفته کې یو ځل خرابېږي نو هغه دومره مزدوري کوي چې ټوله باغې به ولګي انجن هم خرابوي او سره دا پریمون هم ماتوي پېندل چې دا روډ موږ ته جوړې دا بنه ماتېږي.
راشد خان نومې د ظریف کورن اوسېدونکو چې موټر ګاډۍ په دې سړک روان کړو خو د مشال ریډیو سره د خبرو لپاره ودرېدو او وای ویل
اوس به کار روان دی خو زم په ډېر سس کار روان دی. زمونږ دا ګاډۍ چې نوې ګاډۍ او
دومره کړپ م بګینو دی روډ د وژنه چې دی ټول دا گاډیم ټول زاړه کړ د گاډو عمرونه کم کړ اوس چې دی منګه نیمه ګنټه نه سی واچ دی رسو خو چې دا روډ جوړ شي لس منټه لار به پز به
په دې سرک سمره مو د وړاندې د بیا ودانی کار شویو شیرنواز خان به میچنه اوسیدون کړي او وای
شپې ځش کړه مخې ودی باندې کار شویو خو هغه د څه کار شویو چې معمولی مو پاس نه دا شویو ټوټه موټه مرمت شویو خو به نو شوی دا کار اوس به دا مشکل دی چې نه خو طریقې سره کار وانه خو په سلو ډېر ډېر سخت سلو کار وانه به
دا سرک په هر صورت در روان کال په اخیره میاشت کې پوره کول شي ځکه چې د جوړونې منځوري د دغه وخت پوري ورکړی شوی دی
د یاد سړک پاړه می د ځای ولس لخوا په صوبایي سملا کې د تحریک انصاف ګوند منتخب غړي محمود جان سره رابطه برابر کړه او په سر کې متر و پختل چې ولې د ډیرو مدونه دغه سړک وران پروت دی او ولې ور باندې د جوړېدو کار رو دی نو محمود جان وای
دا خو جی تاسو ته پته دی روډ باندې تقریبا درې میاشتې شو چې کار شروع شوی ډېر مدو خبره نه دی موږ چې کله حکومت کې زه راغم جی بورډ خو په ډېر مخکې خلکو تېر حکومتونو لګولی وو او کار پهم فزیکلي زما خپل حکومت کې درې میاشتې شو کار شروع شوی جی او دا کار مخکې خو به یو ټیکهدار باندې شروع اوس موږ یو ټیکهدار به یو کار شروع کړو او بیا به لږ نورو شو بیا وفه تېرو اوس دا په درې کنټریکټر باندې تقسیم دی نو هر کنټریکټر خپل پرځای باندې کار کوي روډ ټول ځکه خراب کاری چې ټول ټیکهداران فټه ټایم کار کوي او ان شاء الله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي بل خبردار جی دا جیکا پروجیکټ ته جاپان فنډینګ دی هغه خپل یو کار چې کوي کنه نو خامخا خپل یو نگرانی کې کوي خپل یو طریقه کار سره کوي بس نه مطلب یو غلط کار کول غواړي څوک دی کې یو میچ ډیلی ما ذکر اوستا چې ما کوشش کولو چې پر بالا نه داواله دا پر کلا پر روډ دی دا تر متری یا بالاپور پورې ډبل شي او فنډینګ دومره چې بالاپور پورې شو کېږي او با متری پورې ما خپل ملګری کې کامیاب شوم او متری پورې دا ما ډبل لپاره پروپوز کړی نو ان شاء الله متری پورې به دا ډبل وګړي شي
نو محمود جان صاحب لکه تاسو څنګه خبرو کې چې دا بهر ملکی یو کمپنی دا بهر ملکی یو اداره ده لکه جی کا تاسو یاد کړه جاپان په مرسته باندې یو اداره ده نو آیا دې ته مقامی یا تاسو صوبایي حکومت هم څه پیسې ورکړي دي کدا ټول پیسې د جاپان په مرسته باندې راغلي
دا د جیکا پروجیکټ د جاپان په فنډینګ باندې دا راغلي پیسې دي او هغه چې خپل یو ټایم ورکي خپل ټایم پیریډ کې باندې خامخا دا پوره کوي او چې پوره نشي دا پیسې لید شي نو ان شاء الله دا سوسرلوجي چې روانه ده دا دغه وجه نه ده یو خو بل دا تاسو نالج کراولم چې موږ سره پاکستان کې کم دا رول رولر دي د دې وزن د 16 ټن او د 20 ټن نه تقریبا نشته جی او زمونږ مومن نجل څنګه په دې باندې کوم ترکونه روان دي د 40 او 50 60 ټن وزن تیګه ته وروړي تاسو په خپل سوشل کې چې په 20 ټن باندې دا کمپیکشن وشي او سبا ته بیا د 30 40 ټن ولا وزن نشي نور به خرابې دي نه د دې وته چې بل شی ونه ماخي نېچرل کمپیکشن دا غاړي چې دې باندې راځي دې بل شی او افتنی ماتیر شي نو په خپل دومره کمپیکټ شي
نو محمود جان صاحب ستاسو په نظر باندې دا روډ چې دا کم تاسو ویل چې د دې باندې کار شروع دی نو د دې د کله به د عام ولس د تګ راتګ پر د کلو شي او دا به پوره شي
کار خو دې یو ورځ هم سټاپ نه دی دې په خپل کار کې دی یو ما هم دا ویل چې په خوا به یو کنټراکټر لس کیلومتر روډ بو نو دوه دوه کیلومتر کې کار شروع کړو نو روډ به ټیکو ته روان بو خلک ته اوس دا حکومت جاپان فنډینګ نه او درې ټیکادارانو سره ورکړی دی نو هر یو ټیکادار په خپل خپل ځای باندې کار کوي لګیا دی نو ځکه دا دې خلک روډ ته ځکه خراب کاری ټول روډ خراب شوی دی او کار په ټول روډ باندې یو رنګ روان دی یو ورځ هم پکې بریک نه راغلی نه پکې ولاړ دی نه څه پکې مسله شته او مطلب دا خلک او بعضې خلک هغه وي شوشم په تلې کې زرغونی مطلب خامخا ښه کار لپاره
ټایم لګي او کزان د خلاصي را پوره وکړي شي نه مې مجان سه د شرشم خبره خو تاسو ټیک د خو عام ولس د وای چیرې د دې د وجنه بجای د دې په کار دا و چیرې د سړک په یو غاړه کار شروع و په بل غاړه باندې د ولس تګرا تګ روان و نو دی و چیرې د غي د وجنه چې کوم د غلطه کې ډرایوران دی ګاډي چلی د غي ګاډو ته نقصانونه دي غریبانان خلک دي نو هغه د دې د وجنه ګيله دا کوي چې بجای د دې چې دا په ټول لوړ باندې یک مشت کار شروع شوی و بجای د دې چې دا لګلګ کېده نو د دوی مسلې به هم د حل شوی و د روډ او د دوی روزمره ژوند به روانو
دا جی کته سوچو کې اگزیستینګ کوم روډ به کنه نه اگزیستینګ نو هغه څورته وی اومه کرانګي افاسه په یو سایډ او بل سایډ کې دي شي او چون کې دا روډ باندې تقریبا 2.5 ګری فوټه برایو شو او دا با کولاو شو نو چې کولاو شو دي
محمود جان سے بل لکه کوم موجوده حالات ته او دغه سیمه د کرکلی سیمه د زراعتی سیمه ده د دې لارې د دې سړک په غاړو باندې باز زینو کې وبدي نو تاسو دا غوي د نکاسه تنظیم د پاره خو دغه لری کنه د کچ پراتونکو وختونو کې به ډیر ولس دام وچی دغه د وبو د لارې کې جوړی نشي د سړک به یو سی
بالکل جی دې کې کوم ځای کې باز کې خلکو نشاندې کړو کوم ځای کې پولونه او دغه وو پکې او ورکوټي نو خلکو په نشاندې باندې موږ دا
بل محمود جان صاحب دا سڑک چکم دے دوی سر نور کم سہولتوں نے دی آیا دا دے پغاڑو باندے ونے لگول کی گی یا دا دینے علاوہ سٹریٹ لائٹس پا باز زینوں کی لگول کی گی کھنا صرف روڈ بھئی
نہ جی فی الحال خو مطلب دا چی کم کل ڈبل شی کھنا جی نو ڈبل پورے خو رمو کوشش دائی بھی چی سٹریٹ لائٹس را بولو امین خبر پکیدار جی بجلی
خو محمود جان صاحب نن سبا خو په ټوله نړۍ کې بلکې تاسو د تحریک انصاف ګوندم دا یو ناره ده چې یاره د ماحول آلودګي دا غوی د پاره په کار ده چې په نوو آبادو کې نو ودانو سره نږدې مونږ ونی وکړو غټي غټي ونی وکړو چې دا غوی د وجنه ماحول صفا شونو د 10 پروګرام نشته چې د دې سړک په غاړه باندې
بالکل جی سیدھا روڈ سنگھ کمپیوٹ شی جوڑ شی دے سائڈ زبانے بخا مخام گئی ان شاء اللہ پلانٹیشن کو اور دیر پر بخا مخا مہم چلو جی کہ اس کو آلریڈی پری بان جکم بوٹی کٹ شو کہ روڈ کھولو شو جائے رپارا ان شاء اللہ چکن روڈ کمپلیٹ شی دے خپل لمٹس معلوم شی رائے کہ بم ان شاء اللہ خپل طرف نہ پکی بوٹی کرو
دغ روڈ چکم دے دا پلار کی ڈیر کلی راضی اگ کلی یو بل سر تڑی دا کھلو چکم سروس روڈ دیا واڑے لاری کسی دی نو دا غید پخلی ہم سے پروگرام شتا کنا زکہ چ دیر پکی کچے دی
زیاتر روڈوں نے چکن دی ٹول رما ہلکا کے غزہ تر روڈوں میں نکار شروع دے جی اور ان شاء اللہ زما خپل دا کوشش تے چ خپل ٹینور کی ز د خپل ہلکے ہر یو کلی تا ان شاء اللہ سروسز روڈ دا پرووائڈ کم او چکن میں وڑی وڑی لاری دا برابر کم ہوتا ان شاء اللہ
اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ډیر نازولی زکد نو کر پشان دی هر وخت خدمتګاری ما ستاد ملي یاری ما باندې مې نیم ستاد وسن کنب ګاری ما ستاد ملي یاری ما سرو مان نتی جانا نه ستاپ